شپږ بجې دي د ازادي راډیو د ورستې مازیګرنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه په پوره اکثریت سره تصویب کړی ده. دغه راز د افغانستان او سیمې د وروستیو تحولاتو لویو پیښو رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له فرشتې جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د مشرانو جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو سند تایید کړ. د ملي امنیت ریاست نن ویل په بدخشان کې د راغستان شهر بزرګ او یاوان ولسوالیو لپاره د طالبانو له لورې نومول شوي ولسواران په عملیاتو کې وژل شوي دي. ولسي جرګې نن په ښوونځیو کې د زده کوونکو د مسمومولو پیښې په شدت وغندلې او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وویل نړیوال باید له اتمي ایران څخه نه بلکې له اسلامي ایران څخه وډارسي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې نن اتیا تنه سناتوران حاضر وو چې دیار لسوی منفي او پاتو ټولو یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د سند د تایید لپاره مثبتې رایې ورکړې. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له سناتورانو وغوښتل چې د افغانستان د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره رایې ورکړي.
د هیڅ پرواونه لري د طالب پرواونه لري د پاکستان نه د ایران او نه د تخو داخل کچمو په سبب تبلیغات شوې پرواونه چې موږ یې چا غلامان شو په دوه له هغه کې موږ مستقل خلک یو کسایه چې به تایید راي مې تر کا په سن
دا سند د ولسی جرګې له خوا هم تصویب شوی او تر دې وروسته د لاسلیک لپاره ولسمشر تاسوول کیږي. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د ملي امنیت ریاست نن وویل په بدخشان کې د راغستان د شهر بزرګ او د یاوان ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوي ولسواران په عملیاتو کې وژل شوي. د ملي امنیت د ریاست د مطبوعاتو مسؤل شفیق الله طاهری نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې د طالبانو لخوا د بدخشان د اتو ولسوالیو لپاره معرفي شوي پوځي مسؤلین هم وژل شوي دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې ارتباط څه دي ویلي. ولسی جرګې نن په ښوونځیو کې د زده کوونکو د مسمومولو پیښې په شدت وغندلې. ولسی جرګې دا غیر انساني او د افغانستان د ملي ګټو د دشمنانو کار بللی. دا په داسې حال کې ده چې د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې نن هم د ناهید شهید د لیسې ګڼ شمېر زده کوونکي مسمومي شوي دي. د تخار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حفیظ الله صافي وویل چې د ناهید شهید د ښوونځي څلوېښت مسمومي شوي زده کوونکي د فرخار روغتون ته لېږدول شوي دي. د کندوز د خانباد ولسوالۍ د شورا په کلي کې نن یو 15 کلنه ښځه وژل شوې ده. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل د وژل شوې ښځې له خاوند سره غیر قانوني وسله موندل شوې ده. په دې ارتباط تحقیقات روان دي. د سشکال له پیل راهیسې دا درېمه ښځه ده چې په کندوز کې ووژل شوه. نن په جلال آباد کې د موټرو یو شمېر تجارانو غذایي اتصاب کړی. دوی د وزیرانو شورا له هغې پرېکړې سره چې وایي تر 2001 څخه د ټیټ ماډل موټر باید په پرزو بدل سي مخالفت لري. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د اتصاب کوونکو شمېر شلو ته رسېږي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن وویل د اسرائیل له لورې پر ایران هر ډول حمله به بېرته پر اسرائیل د تندر په څیر راپریزي. آیت الله خامنه‌ای هم دا راستنګار وکړ چې د تهران د اتمی پروګرام په اړه د نړیوالو شک په دروغو بنا دی او غرب غواړي په دې ډول په امریکا او اروپا کې له روان اقتصادي بحران څخه د خلکو پام په بل خوا کړي.
محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا
دوایی د دنیا په سیاسی او مطبوعاتي غونډو کې د ایران د اتمی خطر څخه خبرې کیږي او ویل کیږي چې هستوي ایران خطر لري. زه وایم دا خلک دروغ وایي. دوی چل کوي. دوی له اسلامي ایران څخه ډاریږي چې باید هم وډارسي.
اونچه از اونها از اون میترسند.
آیت الله خامنه‌ای نن د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس آیت الله روح الله خمینی د تلین په مناسبت خبرې کولې. سلهاو تنه یو ور بیا د مصر په مرکز قاهره کې د تحریر پر میدان راغون سوي دي او د حسنی مبارک په برخه کې د محکمې د پریکړې په وړاندې اعتراض لري. یو تر اعتراض کوونکی عادل شلبی نن په قاهره کې خبري اعلان ته وویل
فاحنا بنطالب النائب العام ان هو يعيد الحكم مره ثانيه.
دا وای موږ د لوی څارنوال څخه غوښتنه کوو چې پر اعلان سوي حکم لسره غور وکړي او د حبیب العدلی د ملګرو محاکمه لسره غواړو ځکه د هغوی د تبرئه هیڅ دلیل نشته.
في هذا
د قاهره وی محکمې پرون حسنی مبارک چې څلورتیا کلن دی او د هغه د رژیم د کورنۍ چارو وزیر حبیب العدلی د ولسی پاتون په ترڅ کې د اعتراض کوونکو د وژلو په جرم په عمر قید محکوم کړل. محکمې په ورته تورونو باندې د مبارک د رژیم د امنیتي ادارو شپږ مشران بری کړي دي. د پاکستان د امنیتی چارواکو په وینا په جنوبی وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې لشتلج اته سخت دریځي وژل سوي دي. په دې حمله کې چې د افغانستان پولې ته نږدې وسوه د یو سخت دریځي قومندان کور په نقشه سوی و. او د برتانیې خلک نن هم د ملکې په توګه د دوهمې الزابت د ټاکل کېدو شپېتمه کلیزه لمانځي. نن به تر زرو زیاتې بیړۍ د لندن په زړه کې پر ټایمز دریاب تیرې سي. زرهاو برتانویان پرته له دې چې د باراني هوا پروا وکړي د دې مراسمو د لیدلو لپاره د ټایمز پر غاړه راغونډ سوي او خیمې درولې دي. د لندن د بکنګهام پلاس تر مخ به سبا د پیژندل سویو هنرمندانو التن جان او پاول مکارنی کنسرتونه وي. ملکه دوهمه الیزابت شپېته کاله مخکې کله چې 15 کلنه وه چې پلار یې مړ سو د انګلستان د ملکې په توګه وټاکل سوه.
تاسو د ازادي راډیو خبری مجله اورئ. مشرانو جرګې له ولسی جرګې وروسته د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند په لوی اکثریت تصویب کړ. د مشرانو جرګې رئیس د دې په اړه له رایې اخیستو د مخه وویل
دغه طالب پروا ونه لري، نه پاکستان، نه ایران او نه دلته خو داخل کې چې موږ پسې په تبلیغاتو شوې دې پروا ونه لري چې موږ یو چا غلامان شو. په دواړو لحاظو کې موږ مستقل خلک یو.
په عین حال کې افغانستان او چین پروا نه ونه کې داسې یو توافق لاسلیک کوي چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا ته لاره پرانیزي. افغان حکومت په هیواد کې د بلوچ بیلتون پالو دروزنیس کمپونو په اړه د پاکستان د پوځي چارواکو ادعا په کلکه رد کړې ده. د کندهار مقامات وایي چې دغلته ګڼ شمېر ځان وژونکي او د دولت نور وسلوال مخالفان وژلي او نیولي دي.
څلور نفر انتحاریان، 23 نفر دښمن مړه سوي دي، 15 نفر دښمن زخمي سوي دي، 14 نفر دښمن نیول سوي دي.
د دفاع وزارت، نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ هغه رپورټونه په کلک رد کړي چې پکې د باګرام زندان د لیک د بهیر سیمبولیک بلل شوی اول شوی چې امریکا کولی شي د دې زندان د سپارلو له تړون څخه ځان وباسي. د پاکستان پر قبایلي سیمه د بی پیلوټه الوتکو د وروستیو حملو په اړه درته هم رپورټ لرو. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیک تصویب کړ. تر دې مخکې دا سند ولسی جرګې هم تصویب کړو. په دې اړه پام وکړئ د کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د ولسی جرګې په شان مشرانو جرګې هم په لوی اکثریت د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیک تصویب کړ. د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې اتیا سناتورانو برخه اخیسته و چې د دیار لسو مخالف رایو په مقابل کې په وشپېتو موافق رایو سره دغه موافقه لیک تصویب شو. رای اخیستنه له عمومي بحث وروسته وشو چې نتایج د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار داسې اعلان کړل.
څوک یې چې د تایید لپاره رایه ورکوي شین کار دی جکړي او مخالف دی سور. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اوه، اته، نه، لس، یولس، دولس، دیارلس. دیارلس رایه منفي، سند تایید شو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون د تیرې میلادي میاشتې په سر کې په کابل کې د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو حامد کرزي او بارک اوباما ترمنځ لاسلیک شو. دغه موافقه لیک تیرونی د شپږو مخالفو رایو په مقابل کې په 1950 موافقو رایو سره ولسی جرګې هم تصویب کړ. په مشرانو جرګې کې د دې سند پلویانو استدلال کاوه چې په دې سره افغانستان په نړۍ کې یو قوي ملاتړی پیدا کوي. ځینو ته موښودل چې په دې سره به د افغانستان له کورنیو چارونه د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لاسونه هم رالنډ شي. یو سناتور ګل احمد اعظمي په دې اړه وویل
تفاهم لیک ورته وایي تړون او که هر څه دا د افغانستان خلکو ته یو هیله ورکوي چې نور به کورنۍ جګړې نه تکراریږي او زموږ د ګاونډیو لاسونه هم قطع کوي. دوی درې لسیزې لاسوهنه وکړه، جګړې ته لمن ووهله، خو د دې تړون په لاسلیک کېدو سره د دوی لاسونه رالنډیږي.
خو په مشرانو جرګې کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د موافقه لیک مخالفانو هم بیلابیل انتقادونه کول. د دوی لوی انتقاد دا و چې په دې سند سره امریکا په افغانستان کې خپلو اوږدمهالو پوځي اډو ته لاره هواروي. یو سناتور صفت الله حقمل په دې اړه وویل،
په دې تړون کې آیا د نظامي اډې لپاره یو د لارې هوارول نه دي؟ زمینه چې زه څومره ورته ګورم، دا یوه زمینه ده د نظامي اډې لپاره، او بل ته هر څوک منافع غواړي په یو کار کې. امریکا چې څه منافع غواړي هغه واضح نه دي په دې تړون کې. او بله خبره دا ده چې دغه تړون ضمانت اجرایي لري که نه.
د افغانستان ملي شورا په داس حال کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوي سند په اړه بحثونه پای ته ورسول چې ځینو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران هڅه کوله په ملي شورا کې د دې سند د تصویب مخه ونیسي. تر دې مخکې په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهروند د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار څخه غوښتي وو چې دغه سند د مشرانو جرګې لخوا رد شي، ځکه د نوموړي په وینا دا د ایران د ملي ګټو پر خلاف دی. دغه اندېښنې له دې سره سره څرګندېږي چې افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو موافقه لیک به د هیڅ کوم ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول شي.
وامردل چې مشرانو جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند تصویب کړ. اخوا افغانستان او چین په روانه اونۍ کې داسې یو توافق لاسلیک کوي چې په راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا ته لاره پرانیزي. په داسې حال کې چې لویدیځ ځواکونه په راتلونکي څه کم دوه کلونو کې له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، یو عمومي تصور دا دی چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د ژورو اړیکو د ټینګښت اصلي محور به د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا وي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ ته.
په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ پیکینګ ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او چین ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو یو سند لاسلیک کړی. د افغانستان او چین ولسمشران حامد کرزی او هو جینتاو به د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزې په حاشیه کې کتنه سره وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو سند به لاسلیک کړي. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویاند حامد علمی چې د افغان ولسمشر سفر ته د تیاریو په مقصد پیکینګ ته تللی وایي چې دا تفاهم لیک به د افغانستان او چین اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو ته لاره پرانیزي.
په دې سفر کې داسې یو تفاهم لیک د افغانستان او چین ترمنځ امضا کیږي چې زمینه د درازمدت اوږدمهال ستراتیژیک همکاری په سند کې منجکی یا داسې زمینه مساعدی کې چې د افغانستان او چین ترمنځ استراتیجیک او اړیکو په رابطه کې کوم کار شروع شي او د یو تفاهمه یا توافقه ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي او ډېره برخه ځواکونه یې وځي، آیا چین دا هیله لري چې له ستراتیژیک پلوه د امریکا او د امریکا د متحدانو ځای ونیسي؟ چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو د استخراج په برخه کې تر ټولو زیاته پنګونه کړې چې یو مثال یې د 4 میلیارد ډالرو په پنګونه د عینک کان د مسو د استخراج او بل یې د 400 میلیون ډالرو په پنګونه په امو سیند کې د تیلو د زیرمو د پلټنې قرارداد دی. پر دې سربیره اوس مهال یو سلشپېته افغان سوداګر په چین کې شرکتونه لري او د میلیونونو ډالرو کاروبار کوي. د ښاغلي علمی په وینا د افغانستان او چین د همکارۍ یو مهمه برخه به په اقتصادي برخو کې وي.
د چین په خارجي سیاست کې یو نوی اصطلاح پیدا شوی، د افغانستان په وایي چې افغانستان زمونږ یو د اعتماد وړ او د همکاري و په ډګر کې مونږ ډېر مفید واقع کېږي. داسې یو تاریخ افغانستان ورکول شوی دی او د هغې په اساس مونږ غواړو چې آینده دپاره دا مسجل کړو په سند کې اولو چې مونږ څنګه کاري د چین نه و چینایي څنګه کوي زمونږ په ملک سرمایهګذاري کې د تجارت په برخه کې مونږ یو بل سره کومک کولی شو. البته نه یوازې تجارت بلکې د امنیتي او فرهنګي بساهوک هم په دې قرارداد کې سمواد اغلی دی چې افغانستان او خلکوته او چین خلکو ته دا ثابتېږي.
افغانستان په تیر لاند وخت کې له متحدو ایالاتو، هند او څو اروپایي هیوادونو سره د اوږدمهالو همکاریو بیلابیل سندونه لاسلیک کړل. د چین او د هغه د با اعتماده ګاونډي یعنی افغانستان ترمنځ د لاسلیک کېدونکو سند جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. له نورو هیوادونو سره په لاسلیک شویو توافقونو او تړونونو کې له افغانستان سره اقتصادي مرستې تر ټولو مهمه برخه وه، خو چین لا دمخه په ډاګه ویلي چې هغه صندوق ته څه نشي ورکولی چې امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د مصرفو لپاره په پام کې نیولی او د نړۍ له هیوادونو څخه یې له هغه سره د مرستې غوښتنه کړې.
خبری مجله اوری.
افغان حکومت په هیواد کې د بلوچ بلتون پالو د روزنیزو کمپونو د موجودیت په اړه د پاکستان د پوځي چارواکو ادعا په کلک رد کړې. وایي چې افغان حکومت د داسې کمپونو له موجودیت سره مخالفت کوي. په بلوچستان کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو قمندان جنرال عبدالله خان ویلي چې په افغانستان کې د بلوچو بلتون پالو لپاره شاوخوا دېرش روزنیز کمپونه جوړ شوي او دې خوا په پاکستان کې د هغه په وینا ناامنۍ تلمن وهي. حمید مومن او د موضوع تفصیل.
د هیواد د ملي امنیت د ادارې یو وان شفیق الله طاهری د یک شنبه پورس په یوه خبري غونډه کې د ادعا بې بنسټ او بلله او ویل کله پاکستان سره د داسې کمپونو د موجودیت په اړه کوم اډرس موجود وي نو له دوی سره د شریک کړي.
مګر
څه ما ویل چې دوی دقیق اډرس نه لري، موږ ته د اډرس راکړي. که چېرې په افغانستان کې داسې کمپونه موجود وي چې د حکومت لخوا ملاتړ وشي نو مهرباني دې وکړي، موږ ته د اډرس راکړي. موږ په افغانستان کې په هیڅ صورت کې داسې کمپونه او اډې نه لرو او هیڅکله به هم د داسې تروریستي اډو فعالیت ته اجازه ورنه کړو. ښاغلی طاهری وویل چې افغانستان کله هم چې په پاکستان کې د وسلوالو د موجودیت په اړه کومه ادعا کړې نو پاکستانیانو ته د هغو اډرسونه او نور تفصیلات هم په وخت ورکړې دي. د پاکستان د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال عبیدالله چې د شنبه په ورځ د بلوچستان د امنیتي وضع په اړه خبرې کولې دا هم وویل چې د بلوڅو بلتون پالو دا کمپونه د افغانستان په جنوب کې دي او د په وینا بهرني ځواکونه پرې هم خبر دي. خو افغان امنیتي چارواکو ویل چې تر اوسه پورې پاکستان دا ډول ادعاوې چې په افغانستان کې د بلوڅو بلتون پالو د روزنیزو کمپونو د موجودیت په اړه کوي ثابت کړي نه دي. افغان کتونکو بیا د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوې د پاکستان له کورنۍ وضع سره تړلې بولي او وایي چې په دې وسیله هڅه کېږي چې د خلکو ذهنیتونه بل لور ته واړول شي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرسل جنرال عبدالهادي خالد هم همدغه ټکي ته اشاره کوي او وایي دی وایي ممکن د دوی هدف دا وي چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ماموریت او له پاکستان سره د افغان دولت دوستي تر پوښتنې لاندې اوسي او داسې وښیي چې ګواکې دلته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستان پر ضد توطیه کوي. زه فکر کوم چې دا مسله تر ډېره د پاکستان له کورنۍ وضع سره تړلې ده، ځکه تر کوم فشار لاندې چې پاکستاني کړۍ پراته دي دوی نشي کولی چې خپل ولس ته ځواب ورکړي. اوس مهال پاکستان ته یو ژور بحران ښکار دی او دغه هیواد منځوي شوی ده او دوی اوس غواړي د خپلو خلکو ذهنیت منحرف کړي. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان چې تر ډېره د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو یو اساسي ملاتړی بلل کېږي په افغانستان کې د بلوڅو بلتون پالو د روزنیزو کمپونو د موجودیت په اړه دا ډول ادعاوې کوي. تر دې مخکې دوی په افغانستان کې د هند کونسل خانې هم په دې تورنه کړې وې چې په پاکستان کې نام نه یو تلمن وهي خو لا هم په دې اړه کره شواهد نه دي وړاندې شوي. له بل لوري افغان مشرانو سوسووار نه یوازې پاکستان بلکې ټولو ګاونډیو ته ډاډ ورکړی چې خاوره به هیڅکله هم د یو هیواد پر ضد ونه کارولی شي. خو له دې سره سره پاکستان او ایران هغه دوه ګاونډي هیوادونه دي چې د کتونکو په وینا د افغان حکومت د دغو ډاډګیرانو برخلاف د وسلوالو په ملاتړ سره د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو هڅه کوي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د دفاع وزارت د نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ هغه راپورونه په کلک رد کړ چې پکې د باګرام زندان د لیک بهیر سیمبولیک بلل شوی او ویل شوی چې امریکا کولی شي د دې زندان د سپارلو له تړون ویټو کړي. دغه وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن په خبري غونډه کې په دې اړه سخت عکس العمل خود او هغه پرون کې وبله. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د باګرام زندان د سپارلو چارې له شوی تړون سره سم پرمخ ځي. د موضوع تفصیل د حمید مومن په لیګلی ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د بګرام زندان سپارل د هیواد له ملي امنیت سره تړلې مسله بولي او وایي هڅه کېږي چې د دې زندان چارې له شوي تړون سره سم په خپل ټاکلي وخت افغان حکومت ته وسپارل شي. د دفاع وزارت وان جنرال ظاهر عظیمی د یک شنبه پورس په یوه خبري غونډه کې د دې زندان د سپارلو د بهیر په اړه د نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو رپورټونه په کلکه رد کړل او هغه پارون کې وبله. جنرال عظیمی وویل چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو چارې له پلان سره سم پر مخ روانې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې په دې اړه د شوي تړون ټول مواد په بشپړه توګه عملي کړي. نیویارک ټایمز او له هغې وروسته واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د بګرام د زندان د لیک په اړه ځینې مطالب خپاره کړي چې غیر مسؤلانه او بې بنسټه دي. د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې دا رپورټونه ناسم بولي خپلو خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ورځنیو هڅو او دایمي خبرو کې هڅه کوي چې د لیک دا بهیر له شوي تړون سره سم پرته له کوم کمښت نه په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د زندان د چارو د انتقال مسله کومه سمبولیکه مسله نه ده، بلکې دا د افغان
افغانستان له ملي امنیت او واکمنۍ سره تړلې مسله ده. که څه هم ښاغلی عظیمی د نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو د رپورټونو په اړه زیات وضاحت وړاندې نه کړ، خو ویل چې په دې رپورټونو کې دا بهیر یو سمبولیک بهیر بلل شوی او ویل شوی چې امریکا کولی شي دا تړون ویټو کړي. افغان حکومت ته د بګرام زندان سپارل امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې شوی و، او په ورته وخت کې دودیزې لویې جرګې هم افغان حکومت ته د هغې په سپارلو ټینګار کړی و. د دې زندان د چارو د افغاني کولو تړون د تیر کال د کب په میاشت کې د افغانستان د دفاع وزیر او په هیواد کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د قمندان ترمنځ لاسلیک شو. له بل لورې د بګرام زندان د لیږد مسؤل جنرال محمد فاروق بارکزی وویل چې د دې تړون له لاسلیک وروسته په تیرو دو میاشتو کې دوی ته څه باندې 1500 زندانیان سپارل شوي چې دوسیه د یوې ځانګړې کمیټې لخوا څېړل کېږي. دی وایي تر اوسه پورې چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا موږ ته کوم بندیان سپارل شوي د هغوی شمېر 1500 کسه کېږي چې له دې ډلې نه 1450 کسان خوشي شوي دي. په تخصصي کمیټه کې موږ تر اوسه پورې د دغو بندیانو 1800 دوسیه څېړلې چې 1500 دوسیه عدلي ادارو ته سپارل شوي او کار مو په پوره شفافیت سره روان دی. د ښاغلي بارکزی په وینا د بګرام بندیانو د دوسیه د څېړلو لپاره یوه ګډه کمیټه چې پکې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو ملي امنیت ادارې سترې محکمې او لوی څارنوالۍ غړي شامل دي جوړه شوې. د دې ترڅنګ د څېړنې یو بورډ هم کار کوي چې پکې تر ډېره په بندیانو لګول شوي تورونه څېړل کېږي او د هغوی د برخلیک په اړه پریکړه کېږي.
د ملي جبهې یو مهم غړی پر دې جبهې باندې تور لګولی چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کوي او ملي ګټې له خطر سره مخامخ کوي. نجیب کابلی چې د دې جبهې له مهمو کسانو څخه د یکشنبه په ورځ له دې جبهې څخه د جلا کېدو اعلان وکړ او ویل چې دغه جبهه له ایران او پاکستان څخه د افغانستان د تجزیه کېدو لپاره پیسې اخلي. ملي جبهې بیا دغه تورونه رد کړي دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په رپورټ لري.
د ملي جبهې یو پخوانی مهم غړی له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې جبهې د فعالیت مخه ونیسي، ځکه چې د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف کار کوي. دغه جبهه په دې وروستیو کې د احمد ضیا مسعود، محمد محقق، عبدالرشید دوستم او د شمالي تلوالي د ځینو نورو پخوانیو غړو لخوا جوړه شوې ده. د ملي مشارکت د جبهې مشر نجیب الله کابلی چې هم د دې جبهې غړی و، د یکشنبه په ورځ په یوه غونډه کې له دې جبهې سره خپل پریکون اعلان کړ او ویل چې دغه جبهه د افغانستان تجزیه کول غواړي.
زما له خولې دا ومنئ چې زه ورسره وم. دغه نوی جریان چې په اصطلاح د ملي جبهې په نوم دی، افغانان کورنۍ جګړې ته هڅوي، افغانستان د تجزیه خواته بیایي. ما نجیب کابلی چې له محقق او دوستم سره یو نیم ساعت خصوصي مجلس درلود، ماته وویل دا یوه پلمه ده چې موږ لومړی ولسوالان او والیان انتخابي غواړو، تر شای فدرالي او تر هغه وروسته کچانه غوښتل موږ تجزیه غواړو. فکر وکړئ چې دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر غواړي په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیل لپاره.
تر دې مخکې د دې جبهې غړي تورنسی وچ په جرمني کې له ځینو امریکایي کانګرس مینانو سره د افغانستان د تجزیه نقشه جوړوله. ښاغلی کابلی چې په توند لهجه خبرې کولې د ملي جبهې د هغه راس څخه هم پرده پورته کړ چې وایي په تخار، فاریاب او ځینو نور شمالي ولایتونو کې والیانو، ولسوالانو او نور مسؤلینو ته 15 لک ډالر ورکړي چې د ملي جبهې په ملاتړ غونډې وکړي. نوموړي وویل چې د دې جبهې مشرانو په ځینو شمالي ولایتونو کې خلک هڅولي چې د فدرالي نظام ملاتړ وکړي. خو د ملي جبهې ویان فیض الله زکی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجیب الله کابلی لخوا لګول سوي تورونه ناسم وبلل.
د ښاغلي نجیب الله کابلی دخوا د دې جبهې په نوم وارد شوی تومتونه درواغ او بهتاندني او په کلکه یې ردوي. سیاسي تشکیلاتو سره یو ځای کېدل یا د هغه ګوښه کېدل ټول دیموکراتیک ټولنو کې یو عادي مسأله ده، خو نورو خلکو ته بهتان او توهین د قانوني تعقیب لامل ګرځېدلی شي.
تر ښاغلي کابلی مخکې د بلخ والي عطا محمد نور هم د حکومت پر سیاسي مخالفینو سخت انتقادونه کړي او وایي چې دغه کسان د ملت جوړونې لپاره د څرګندونې نه کوي، د خپلو امتیازونو لپاره کوي. د ملي جبهه او د حکومت د نور سیاسي مخالفینو د دغه ډول څرګندونو وروسته ولسمشر حامد کرزي ویلي چې افغانستان د سیاسي نظامونو لابراتوار نه دی او د یاد تیرو 40 کلونو د ناکام تجربو تکرار بلل دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.
مشکوکو امریکایي بی پیلوټ الوتکو د پاکستان په لری پرتو قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوې غونډې حمله کړې ده. رپورټونه وایي چې په دې حمله کې ګڼ شمېر مهم قومندانان وژل شوي او یا ټپیان دي. دا حمله نن سهار د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه په اړوندو کې شوې او دا په څلورو ساعتونو کې دویمه او په تیرو 12 ورځو کې اومه ورته حمله ده چې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد ترسره کیږي. جزئیات له پیښور د ازادي راډیو د خبريال مجیب الرحمن انګار په رپورټ کې اورو.
راپورونه وایي په دې حمله کې د څو تنو مهمو قومندانانو په ګډون ګڼ شمېر سخت دریځي وسلوال وژل شوي یا ټپیان دي. پاکستاني مقامات وایي دا حمله نن سهار د جنوبي وزیرستان د مرکز وانه په اړوندو کې د قومندان ملنګ پر کور وشوه. یو ځایي دولتي مسول د خپل نوم نه خپرولو په شرط وویل قومندان ملنګ د ملا نذیر په مشرۍ د سخت دریځي وسلوالې ډلې د سرسړی او مهم قومندان دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې حمله کې د قومندان ملنګ په ګډون 10 تنه سخت دریځي وسلوال چې ناڅرګند شمېر نور قومندانان هم پکې شامل دي ووژل شول او څو تنه نورې سخت ټپیان دي. خبرځای زیاتوي چې د ملا نذیر ډلې د مرکزی شورا یو شمېر مهمو او د سرسړیو د قومندان ملنګ په کور کې مهمه غونډه درلوده چې ناڅاپه پرې د بی پیلوټ الوتکو لخوا برید وشو. دا راپورونو له مخې په دې حمله کې یو توغندی د قومندانانو د ناستې پر ځای او بلې پر یو موټر ولګېد. په عین حال کې یوې بلې دولتي سرچینې بیا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وویل چې تر دې مهاله یې یوازې د 50 تنو د وژل کېده او 100 نورو د ټپي کېده راپور ترلاسه کړی. دغه مقام چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل لومړني شواهد ښیي چې په دې حمله کې 15 تنه سخت دریځي وسلوال وژل شوي او د قومندان ملنګ په ګډون 10 تنه نور ټپیان دي چې ډیری عالي رتبه قومندانان کول شوي. دولتي مقامات ولا په دې باب څه نه دی ویلي خو یوې با خبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه سخت دریځي وسلوال د قومندان ملنګ کره د تعزیت لپاره راغون شوی و چې ناڅاپه پرې برید وشو. سرچینه وایي تر دې وړاندې د شنبې په ورځ د قومندان ملنګ کشر رور چې نوموړی هم د ملا نذیر ډلې له مهمو قومندانانو ګڼل کېده د بی پیلوټ الوتکو په یوه ورته حمله کې ووژل شو. ملا نذیر چې د حکیم الله محسود په مشرۍ د پاکستانی طالبانو ډلې ته ورته نظریات او تګلارې لري په جنوبي وزیرستان کې یو زیات شمېر وسلوال جنګیالي لري او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم وسلوال فعالیتونه ترسره کوي. پاکستان چې په مومندو قبایلي سیمه کې پر خپل یوې سرحدي پوستې د امریکایي هلیکوپترو تر برید وروسته چې څلیرویشت پوځیان پکې ووژل شول د ناټو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ لار وتړله او له امریکا سره یې استخباراتي او نورې همکارۍ وځنډولې. د دې لارې د بیرته پرانیستو د تروریزم پر ضد جګړه کې د همکارۍ بیرته پیلولو لپاره د پاکستان په شرایطو کې یو یې هم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو بندول دي چې د پاکستانی مقاماتو په خبره د ګټې پر ځای زیانونه ډیر لیدل شوي. خو په عین حال کې د امریکا متحده ایالات بیا دغه بریدونه یوازې د سخت دریځو پر ضد ګڼي او وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د پام وړ پایلې درلودلې دي.
په ریپورت کې مو واورېدل چې په جنوبي وزیرستان مرکز وانه سره نږدې د بی پیلوټ الوتکو په یوې حمله کې ګڼ شمېر وسلوال سخت دریځي وژل شوي. د کاناډا د دفاع وزیر وایي چې بی پیلوټ الوتکو د خپلو حملو مؤثریت د افغانستان په لس کلنې جګړې او همداشان تیر کال په لیبیا کې د ناټو د حملو په ترڅ کې څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي مقامات وایي چې بی پیلوټ الوتکو حملې په دې هېواد کې د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا خلاف ده. په دې اړه پام وکړئ د فریده هوټ سیفي رپورټ ته.
کاناډا د بی پیلوټ الوتکو له حملو څخه دفاع کړې او د ټکنالوژۍ د پرمختګي د ملکی کسانو د تلفاتو په کمولو کې ښه پرمختګ بللې دي. د کاناډا د دفاع وزیر پیټر ګوردن مکی وایي بی پیلوټ الوتکو د خپلو حملو مؤثریت د افغانستان په لس کلنې جګړې او همداشان په لیبیا کې څرګند کړ. د کاناډا د دفاع وزیر په سنگاپور کې د یو خبری کانفرنس په لړ کې وویل که نشو کولی چې د ملکیانو د تلفاتو مخه ونیسو لږ تر لږه باید کمی کړو. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې پر پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملې له القاعده شبکې او طالبانو سره د جګړې په لړ کې ډیر مهم رول لري. د مثال په توګه یو چارواکی ویلي چې دې ډول حملو د پاکستان په قبایلي سیمو کې مشکوک ترهګر له منځه وړی دي. په تیرو څه باندې دوه اونیو کې د شپږمه د بی پیلوټ الوتکو حمله ده چې پر وسلوالو کېږي. د بی پیلوټ الوتکو حملې چې مشري د امریکا استخباراتي اداره CIA کوي د متحده ایالاتو او اسلام آباد ترمنځ د جنجال سبب شوې دي. اسوشیتد پریس لیکي د پاکستان ډیر خلک لدی حملو سره مخالفت خي او دا په خپل خاوره یو ډول تیري بولی. خو د پاکستان لپاره لپسې غوښتنو سره سره چې د بی پیلوټ الوتکو د حملو د بندولو لپاره کیږي متحده ایالاتو له 2008 میلادي کال راهیسې په لسګونو توغندې د همدې الوتکو په واسطه د پاکستان په خاوره وشتي دي. د کاناډا د دفاع وزیر د بی پیلوټ الوتکو له حملو څخه په داسې حال کې پلوي کوي چې د دې هیواد شاوخوا 2800 سرتیری وروسته له څو کلونو چې ډیری په کندهار کې له مخالفو وسلوالو سره جګړه کړې وه تیر کال له افغانستانه ووتل.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونه د خپلو موبایلونو له لارې واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، له 98 شمېرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوره کړئ او د موبایل له لارې واورئ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوسه پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اورېدل شي. شپږ نیم بجې کېدونکو د نن ورځې